افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو د خوشی کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پرشتہ جلالزی خبرونه په خبرونو پیلوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي له طالبانو له زندانونو د طالبانو د بندیانو خوشی کېدو ته اندېښنه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي په تهران کې د افغانستان سفیر ورهزار کړی و او نن به په پاریس کې ستر لاریون وسي او خلک به په امریکا کې له تور پوستانو سره پیوستون څرګند کړي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو له کبله اندېښنه لري. د دې کمیسیون مرستیال ویان نن د ازادي راډیو ته ویلي چې دوی اندېښنه لري چې د جګړې د حقوقو قربانیانو په حق به تیری وسي چې باید انصاف ورسره سوی وای. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د سولې خبرې د مارچ په 18 پیل شوې وای. خو طالبانو د خپلو بندیانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشی کېدو شرط وړاندې کړ. د طالبانو بندیان د جمهور رئیس د ځانګړو فرمانونو پر اساس خوشی کېږي او د دې بهیر مسؤلیت د افغانستان د ملي امنیت شورا ته سپارل شوی. د دې شورا ویان جاوید فیصل نن د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق او لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
جاوید فیصل مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له زندانونو څخه بندیان د هغوی حقوقي موقف د هغوی عمر او په زندان کې د تیریکړی مودې د څرنګوالي پر اساس خوشی کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ور احضار کړ. د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا په وینا لیوال د دې لپاره چې د یو شمېر داسې ډلو پاړی چې له ایران سره ضد دي د توضیحاتو په خاطر وژغوښتل سوی و. د ایرنا په راپور کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله راغلي چې ځینې سیاسي ډلو چې د ایراني لوري په وینا له ایران سره دښمني لري په وروستیو کې په افغانستان کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حمله کړې او په اړه یې دوی له لیواله پوښتنه کړې ده. له عبدالغفور لیوال سره د ایران د بهرنیو چارو په وزارت کې د لویدیځې آسیا د چارو مسؤول سید رسول موسوي ژغېدلی دی. د ارنا په راپور کې نه دي ویل سوي چې لیوال څه ځواب ورکړی دی. په وروستیو کې د افغانستان څو کډوال په یاست کې هغه مهال ووژل سول چې د ایران پولیسو یې پر موټر ډزې وکړې او موټر یې اور واخیست. د ایران حکومت ویل چې د کسانو د پولیسو له امر سره سم د موټر له درولو ډډه کړې وه. تر دې پیښې وروسته په ټولنیزو رسنیو د افغانانو ژوند ارزښت لري کمپاینونه پیل شول او په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو د بد سلوک پر ضد په کابل او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې هم وسوې. تاسی د ازادي راډیو خبرونه اوري. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو لپاره نن خلک په پاریس او لندن کې مظاهره کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې تر دې وړاندې د فعالیت اجازه ورکړ سوې وه بیرته تړلي دي. په پاریس کې نننی لاریون د ښار په ختیځ کې له پلاس د ریپبلیک د ښار د اپراتور ودانۍ پورې کیږي. د پاریس پولیسو دکاندارانو او د هټیو خوندانو ته ویلي چې ټول هغه وسایل چې وور اخیستلی سي لرې کړي. دا به په امریکا کې د تورانو ژوند ارزښت لري په نوم له پیل سوي حرکت سره د فرانسې د خلکو پیوستون د پیوستون تر ټولو لویه مظاهره وي. په امریکا کې له تورپوستو خلکو سره د توپیر او د پولیسو د زور زیاتي پر ضد د حرکت تر هغه وروسته زور واخیست چې د جورج فلوید په نوم یو تورپوستی امریکایي د یو سپین پوستي پولیس د تشدد له کبله مړ سو. جورج فلوید د مې په 15مه نیټه یو سپین پوستي پولیس چې وروسته بیا له کاره وایستل شو نیولی و او پر غاړه یې زنګون وریښی و. د دې پیښې په اخیستل سوې ویډیو کې چې پر انټرنیټ خپره سوه لیدل کیږي چې 46 کلن فلوید په مقرر ډول له پولیسه غواړي چې پښه یې له غاړې لرې کړي او ورته وایي چې سا یې بنده سوې ده. فلوید وروسته د سابندۍ له کبله په روغتون کې مرسو. په امریکا کې له هغه راهیسې مظاهرې کیږي. د دې خبر نور تفصیل او جزئیات زموږ پر ویب پاڼه باندې شته. ازادي راديو دات کام د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان خبرداري ورکړی چې کورونا وایروس په هیواد کې بد خبريږي. پشینیان تر دې یو ورځ مخکې اعلان وکړ چې بیرنۍ حالت په راتلونکي میاشتې جولای تر نیمایي پر ځای پاتې سي. هغه نن ویلي چې په خپل هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو زیاتېدو له کبله خواشینی دی. هغه ویلي چې نن خپل کار ته په خپل موټر کې تللی او شاوخوا په بازار کې لیدل چې خلک لا هم د ډاکټرانو له لورې اعلان سوي شرایط نه مراتوي او دې خواشینی کړی دی. د ارمنستان حکومت د اپریل د میاشتې په نیمایي کې چې تر 1400 کمې مثبتې پیښې یې درلودې بندیزونه نرم کړل او اوس د مثبتو پیښو شمېر له 14000 اوښتی دی او 2400 تنه د کووید-19 ناروغۍ له کبله تر اوسه مړه سوي دي. او د پولنډ حکومت نن له خپلو ټولو ګاونډیو اروپایي هیوادونو سره پولې پرانیستلې خو هغه چې د اروپایي اتحادیې غړي دي. د پولنډ سرحدونه د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره تقریبا 3 میاشتې تړلي وو. له لیتوینیا سره سرحدي کنټرول پرون نرم سوی او له جرمني، چک جمهوریت او سلوواکیا سره د شپې له 12 بجو د سفر ازادي سوه. له هغو هیوادونو سره چې د اروپایي اتحادیې غړي نه دي پولنډ ته د سفر شرایط یو څه اسان سوي، خو له اوکراین، بیلاروس او روسیې سره سرحدي کنټرول لا هم جدي پر ځای دی. له پولنډ هغو هیوادونو ته چې د اروپایي اتحادیې غړیتوب نه لري د ریل ګاډي تګ بند دی. د روسیې، بیلاروس او اوکراین خلک یوازې په دې شرط پولنډ ته سفر کولای سي چې پولنډي وګړي سره یې واده کړی وي، په پولنډ کې د کار رسمي اجازه یا هلته اولاد ولري.
نن شنبه د غبرګولیا جوازات سره رښتمه د جون میاشتې 14 د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون د طالبانډیانو د خوشی کېدو په اړه اندیشنه شي. حکومت وایي
هغه کسان چې د حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر حقوقي باندې د حقو لبت مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کېږي.
نن په افغانستان کې د مور ورځ لمانځل کېږي.
او ماشومان مخ واړه واړه دي، میړه مو شهید شوی دی، هیڅ یو شی هم نه لرم.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي. دا هم اوري چې د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومر توکایف د رسمي دندې او لوړې یو کال پرسو په دې موده کې څه کارونه سوي دي. په یو راپور کې دا موضوع څېړل سوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د طالبان دیانو د خوشی کېدو په برخه کې د ځینو مواردو په اړه اندیشمن دی. دغه کمیسیون مرستیال وایي ازادي رادیو ته ویلي چې دوی له دې عمل اندیشمن دي چې حسینه د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو په تبادله کې د جګړو د قربانیانو لپاره عدالت ناقص سي. نور حل د پیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون وایي لا هم سره د حکومت لوري د طالبانډیانو په اړه چې خصوصي سوي او یا هم خصوصي کیږي معلومات نه دي شریک سوي او په دې اړه اندېښمن دي. دغه کمیسیون مرستیال ویان زبیح الله فرهنګ د شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل ممکن په دغه پروسه کې د جګړو د قربانیانو په برخه کې عدالت نقص سي.
د موږ اندېښنې دا دي چې د حق العبدي مسلې د جګلې د قربانیانو د دوی حقونه او د عدالت په برخه سبب کیږي. لبل خوانه هم د قضایي مسائل دي چې آیا دا کسان چې خوشی کیږي آیا دوی هم د جګلې جرمونو او د بشریت ضد جرم متهم دي، آیا دوی د غیر نظامیانو پر ضد کوم ترورستي عمل کړی ده. د ازادۍ نو وروسته هم مکندشنې لرو چې څومره زمینه مساعده دي چې دوی بیرته په جنگ کې نزی او عادي او آرام ژوند انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې هم د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی و چې حکومت باید له دوی سره د طالب بندیانو د خلاصون په برخه کې معلومات شریک او مشورې وکړي، خو دغه کمیسیون په خبره لا هم ورسره مشورې نه دي سوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوا کمیسیون مسؤلین وایي افغان حکومت او طالبانو ته یو لیک استولای او په دغه لیک کې د یادې پروسې په اړه خپلې اندېښنې مطرح کړي دي چې د کمیسیون په خبره تر اوسه ورته له یو لوري هم ځواب نه دی ورکړل شوی. هڅه موږ په دی اړه د طالبانو نظر هم ولرو، خو طالب ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل هغه کسان له بند نه ازادیږي کوم چې پرې حق العبد او د هیواد د ملي امنیت لپاره ګواښ پېښولی سي.
تر دې دمه پورې ټول طالب بندیان د جمهور رئیس له فرمان سره سم د هغوی سن روغتیایي وضعیت او د بند پاتې مودې ته په پام سره آزاد شوي دي. هغه کسان چې د هغوی حقوقي او قضایي دوسیې نه تکمیلوي یا پر هغوی باندې د حق العبد مسایل او یا هم فلحال د افغانستان ملي امنیت ته خطر پېښوي، هغوی د دغه فرمان څخه نه مستفید کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه د افغان حکومت لوري 3000 طالبان او د طالبان لوري د افغان حکومت له 1500 زیات بندیان آزاد شوي دي. افغان حکومت له طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو اترو د پیلیدو غوښتونکي دي، خو طالبان ټینګار کوي چې د دوی او د امریکا ترمنځ د فبروري د 9مې نیټې د هوکړه لیک پر بنسټ چې په قطر کې لاسلیک شوی باید افغان حکومت یې 15000 بندیان له بنده خوشي کړي، چې د دغه بهیر تر بشپړېدو وروسته به تر یوې اونۍ پورې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبرګولیا جوازات سره رښتما په افغانستان کې د مور لورځ سره برابر ده چې هر کال منځل کیږي. د بدسل کې د چې شزي په زنګړی ډول مایندې لډی رستوند سره مخامخې دي. دیو نادر د کابل یوې کوڅې ته ورغلې دا راپور چمتو کړي.
د کابل ګلفروشي کوڅه هغه ځای چې په زنګړو مناسبتي ورځو کې پکې ګڼه ګڼه زیاته وي. نن د خبرګولیا جوازات سره رښتما د مور لورځ سره برابر ده. یو شمیر خلک دلته راغلي تر څو خپلو میندو ته ډالۍ واخلي. که څه هم د ګرز بندیز له امله د تیر په پرتله ګڼه ګوڼه کمه ده، خو داسې هم نه ده چې دا کوڅه دې بیخي تشوي. احمد خپلې مور ته د مرسل ګل اخیستی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مخاطر تجلیل از
د مور ورځې لمانځلو لپاره راغلی یو. د ټولو میندو لپاره ډېره ښه ورځ وي. د دې لپاره چې موږ کولی شو ښه ولمانځو له ګلفروشۍ ورته خرید
کوو.
سلسله هم خپلې مور ته د ګلانو ډالۍ اخیستلو لپاره راغلې ده.
بله، مې خیم
د دې ورځې د تاسو د راډیو له سپورټ ټولو میندو ته مبارکي وایم. راغلی یم چې ګلان واخلم.
د میندو د عمر ډېری برخه د اولادونو په روزنه تېرېږي. دوی هم د دې ورځې له لمانځلو څخه خوښي دي. نرګس هغه لور ده چې له خپلو دوو لوڼو سره راغلي چې لوڼې یې دې ته او دا خپلې مور ته ډالۍ واخلي.
زه د یوې مور په توګه د خوښۍ احساس لرم، ځکه چې د مور ورځ ده او زه هم د مور لپاره مې راغلی یم. زه هم یوه مور یم، نو د بلې مور له زړه ښه خبرېږم تر څو یوه ګېډۍ ګلان ورته واخلم.
خو داسې میندې هم شته چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او د مور د ورځې له رارسېدو نه دي خبرې او یو شمیر یې په اړه بیخي نه پوهېږي. نازنین له همدې ډلې میندو نه ده. هغه مور چې په تنور خلکو ته ډوډۍ پخوي او خپلو بچیانو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کوي. نازنین وایي
ما سره کومک وکړئ، زه نه دغه نه خبره یم. تندور ډوډۍ پخومه او ماشومان مخ واړه واړه دي او میړه مو شهید شوی دی. یو شیم نه لرم، حالم اوس هم نه تندور باندې ډوډۍ خلکو له پخوم.
خدای یوازې نازنین نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیری میندې په دې برخلیک اخته دي. د مور ورځ د داسې میندو لپاره د خپلو ماشومانو د ګېډو مړولو پرته بله معنا نه لري. خو له دې ټولو سره سره رنګینه یا پیکه په افغانستان کې دا ورځ منزل کیږي او له خلکو نه ده هیره.
موردل چې د مور ورځ نن په افغانستان کې المنځل کیږي، خو هغه میندې چې جګړو یې زامن ورڅخه اخیستي دې ورځې ته خوشحاله نه دي. حبیب الرحمن تصویر په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
څنګه
دا یوازې بخبيبي نه ده چې د خپل نازولي او خیالیګر زوی ورژاړي، بلکې د سلګونو میندو په غزنی کې په جګړو کې یو دوه حتی درې زامن وژل سوي دي. دغه میندې دا وخت په فکر بې وزلۍ در پدری او بدحالۍ کې ژوند کوي. ډیری برخه یې په یوه ګوله ډوډۍ پسې هریانې او په کورنیو کې یې د زامنو کونډې او یتیمان ورپاته دي. دوی له جګړه کوونکو څخه غواړي چې جګړو ته د پای ټکی کښېږدي تر څو نورې میندې د دوی په شان بورې نه سي. درخانۍ هم هغه کونډه مور ده چې د میړه له وژل کېدو وروسته یې غبرګ زامن هم وژل سوي دي.
دیوالک مې جانتن پوسته کښې شهید شو، یو مې ګزمې واده وویستل، دوه ښځې دیوالک مې راپاته دي، یوه ښځه دي بل هلک نتیجه لا هم راته سوی. دغه لمسیان مې ټول یتیمان دي، دغه راپاته دي، سرپرست نه لرو. یو وړ هلک مې دلته کمپیوټر ته ناست دي، هغه کله عسکر پرېږدي، کله یې نه پرېږدي، کله سل روپۍ وګټي، کله پنځوس وګټي، کله هغه هم نه وګټي. یو مې خپل سړی دي، هغه څوارلس کاله ووت، هغه هم شهید شوی.
د غبرګولۍ یا جوزات څلوېښتمه په افغانستان کې د مور د ورځې په نوم لمانځل کېږي. په دغه ورځ خلک خپلو میندو ته مبارکۍ او ډالۍ ورکوي. په غزنی کې د ښځو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د مور د ورځې لمانځل پیکه دي، ځکه غزنی یو جګړه ځپلی ولایت دی او جګړو له ډېرو میندو زامن اخیستي او زړونه یې ورسوروی کړي دي. شکریه ولی ازادي راډیو ته وویل کره شمېره نه ده ور معلومه، خو په زیاته اندازه میندې جګړو د ویر پر ټغر کښېنولې او له فقر، غریبۍ او بدحالۍ سره یې مخ کړې دي.
اول خو زه د مور ورځ ټولو میندو ته د زړه له کومې مبارکي وایم. خدای وکړي داسې ورځ ورسیږي چې هیڅ مور د خپل اولاد غم ونه ویني. متاسفانه سته میندې چې ورور شهید سوی دی یا خاوند یا زوی شهید سوی دی، داسې میندې سته چې خپله نفقه د هغوی په غاړه ده او دوی نارینه نه لري په کور کې.
په سلګونه داسې میندې هم دي چې د کورنیو سرپرستي ور تر غاړه او د وژل سوو زامنو کونډې او یتیمان پالي. د غزنی اوسېدونکي وایي که جګړې همداسې دوام وکړي د دغه بورو میندو شمېر به نور هم زیات سي. دوی په جګړو کې له ښکېلو لورو د سولې غوښتنه کوي تر څو نورو میندې له دا شان بدحالۍ په امان سي. په غزنی کې هغه میندې چې زامن یې وژل سوي شپه ورځې په ژړا تېرېږي او اوښکو یې پر مخ لارې جوړې کړې دي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. اوسم رحمت الله افغان د کابل چاپ ورځپاڼه ته کتنه کوي.
د هیواد دولتي ورځپاڼه د سر مقاله عنوان دی د دښمن د منظمو بریدونو زړه بوګنونکې څپه. په سر مقاله کې د شیرشاه سوري جامع جومات ملا امام مولوی عزیز الله مفلح ترور ته اشاره سوي او ویل سوي دي دا په لنډ وخت کې په کابل کې دوهم برید ده چې دیني عالمان پکې په نښه کیږي او له دې وړاندې د وزیر محمد اکبر خان ملا امام محمد ایاز نیازی هم په ورته چاودنه کې وژل سوی وو. د لیکوال پاند دا بریدونه د افغانانو د سرسړیو په تېره بیا پر هغو دیني عالمانو کیږي چې د دښمن لخوا ناروا جګړه غندي او د اسلامي او انساني ارزښتونو پر خلاف یې بولي. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي چې په جوماتونو کې د افغانانو د دښمنانو لخوا پر سترو دیني عالمانو د ترهګریز برید منظمه دسیسه ده. لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي او د داسې بریدونو د مخنیوي لپاره په ټولو وس هلې ځلې وکړي. د سر مقالې په پای کې راغلي افغان ولس نور باید د غفلت له خوبه راویښ سي او په اسلامي او افغاني جذبه سره د دغه دښمن پر ضد راپورته سي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي په کابل کې د جامع جوماتونو د ملا امامانو ترور زیات سوی. په سر مقاله کې د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبی الله قوله ویل سوي دا کار طالبان کوي او هدف یې د افغان جګړې د ناروا ګڼلو په اړه د دیني عالمانو غلي کول دي. په سر مقاله کې یادونه سوي دا دیني عالمان داسې مهال ترور کیږي چې وژل سوي دیني عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه، انتحاري او نورې خونړۍ حملې ناروا ګڼلې وې. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په جماعتونو کې د دیني عالمانو وژونکي پیدا او سزا ورکړي. د سر مقاله په پای کې راغلي د افغانستان ټولنه یو کلکه سنتي ټولنه ده، که چیرې حکومت دغه مسله جدي ونه نیسي ممکن د دیني عالمانو وژنه ورته درنه تمامه سي، بیا ولس به پخپله راپاڅیږي او د دیني عالمانو د وژونکو پر ضد به ګامونه اخلي. ویسا ورځپاڼې بیا د افغان سولې او په دې اړه د وروستیو پرمختګونو په اړه لیکنه او تبصره کړې. په سر مقاله کې راغلي که څه هم ولسمشر محمد اشرف غني موقت حکومت نه مني، خو د لیکوال په اند د سولې په پروسه کې د موقت حکومت جوړېدل تل یو حتمی امر بلل کیږي. ویسالی کې ولسمشر غنی تل د سولې په پروسه کې له جمهوري نظام او اساسي قانون ننګه او ملاتړ کړی. د لیکوال په باور له جمهوري نظام د ولسمشر ننګه بی ځای ده، ځکه ولسمشر غنی له 2014 میلادي کال را په دې خوا څو ځله اساسي قانون تر پښو لاندې کړی. د سر مقالې په پای کې راغلی هیله ده ولسمشر غنی د دې پر ځای د سولې پروسې سره د صداقت لار خپله کړي تر څو د ملت کړاوونو ته د پای ټکی کیښودل سي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د پولیسو د اصلاحاتو په برخه کې وړاندیزونه روان دي او ولسمشر هم خپل وړاندیز په دې برخه کې څرګند کړی دی. نور له احمد شیبرنه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي پولیس باید د چا پر ستوني فشار را نولي مګر حالت ډیر خاص وي. ډونالډ ټرمپ فاکس نیوز ته پرون وویل په عمومي ډول که ژغې شو دا هر څه باید پای ته ورسیږي. ټرمپ زیاته کړه د ساله بندولو مې بد راځي، که چېرته ته یوازې او له چا سره په نښته کې نو دا سخته ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې امریکایي اداره د داسې تنفیزي عوامرو د چمتو کېدو په لټه کې ده چې پولیس له زوره د کار اخیستو په برخه کې اوسني مسلکي معیارونه پوره کړي، او دا وروسته تر دې چې افریقایي امریکایي جورج فلوید د پولیسو د نیولو پر مهال مړ شو. او په متحده ایالاتونو کې تر دې وروسته د نژادي تعصب پر ضد پراخ اعتراضونه پیل شول. ولسمشر ټرمپ چې په نومبر کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره کاندید دی تر پرونیو څرګندونو یو ورځ مخکې ویلي وو چې د دې اداره به په قوت د اقلیتونو په ټولنو کې اقتصادي پرمختیا ته پاملرنه وکړي، په روغتیایي برخه کې به ډېره پانګونه وکړي، او د ښوونځیو د انتخاب چارې به شي کړي. بل لور ته په کانګرس کې ډیموکراتانو په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې ده چې په دې کې د ستوني د فشار له مسلې رانیولې له قانوني پلوه د پولیسو په حمایت کې محدودیت شامل دی. په کانګرس کې ډیموکراتان وایي چې دوی یو لړ نورو اصلاحاتو ته هم چمتو دي. په متحده ایالاتونو کې په فدرالي او ایالتي کچه هم د پولیسو د اصلاحاتو غوښتنه شوې تر څو د نژادي تبعیض پر ضد د اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب وویل شي. په مینیاپولیس کې په هغه ځای کې چې نږدې درې اونۍ مخکې فلوید ووژل شو د ښار چارواکو په غوڅ اکثریت د جمعې په ورځ رایې ورکړې چې د ښار پولیس منحل کړي او ځایي سیمه ییزه حفاظتي اداره ونیسي. په بوسټن کې بیا تازه د پولیسو د اصلاحاتو وړاندیز شوی او اعلان یې کړی دی چې نژادي تبعیض یو عام روغتیایي بحران دی. تر دې مخکې ورته هڅې په لاس انجلس او نیویارک کې شوې وې او وړاندیز یې کړی و چې د پولیسو یو شمېر اضافي پیسې د ټولنیزو خدماتو چارو ته ځانګړې شي. اعتراض کوونکي په متحده ایالاتونو کې دا غوښتنه کوي چې پولیس متمیلوي او پیسې په نورو ټولنیزو چارو ولګوي. که څه هم د ای بی سي تلویزیون په یوې نظر پوښتنې کې چې د جون په 12مه خپره شوه له دریو دوو برخو امریکایانو د پولیسو له نه تمویلېدو سره مخالفت کړی دی، خو په دې وړه نظر پوښتنه کې 50 په سلو کې افریقایي امریکایانو د پولیسو د نه تمویل ملاتړ کړی.
د قزاقستان د ولسمشر په توګه د قاسم جومار توقایف ته رسمي دندې او لوړې یو کال پر اسو نوموړي په دې توګه د دې هېواد د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا دریو لسیزو واکمني ختمه کړه. که دا هم که څه هم دا کال د نوموړي دپاره ډېر بوخت بلل سوی، خو لا هم خلک د نوموړي د اصلاحاتو د ژمنې پوره کېدو ته په تمه دي. جزئیات له فریبا ظاهر څخه.
د 2019 کال د جون پر 12مه قاسم جومارت توکایف د قزاقستان د دوهم ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه. نوموړي د ولسمشرۍ انتخاباتو شاوخوا یو اویا سلنه رایې خپلې کړې، که څه هم دا د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف د شاوخوا درې لسیزې واکمنۍ تر ختمېدو وروسته د بدلون لپاره ځینې هیلې رامنځته کړې، خو تحلیلګران د توکایف د ولسمشرۍ یو کال له ستونزو خالي نه بولي. په ټوله کې توکایف د پخواني ولسمشر نظربایف له نږدې پلویانو ګڼل کېږي. په دې ترڅ کې هغه څه چې کارپوهان خبرې ورباندې کوي په قزاقستان کې دوه ګونې مشري ده. دوی وایي سره له دې چې نظربایف له واکه لرې سو، خو په تېر یوه کال کې یې په پرله پسې ډول له حکومتي چارواکو او د بانکونو له مشرانو سره لیده کاتو ته دوام ورکړی دی. د 2019 کال په نومبر کې د منځنۍ آسیا هیوادونو په سرمشریزه کې توکایف نه بلکې نظربایف ګډون وکړ. تر هغه په وروسته میاشت کې یې په سنت پیټرسبرګ کې د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غیر رسمي غونډې ته نظربایف لاړ. د همدې کال د اکتوبر پر 1 د قزاقستان د ولسمشر یو فرمان خپور سو چې د اکتوبر پر 9 لاسلیک سوی وو او لمخې توکایف اړ وو چې د دې هیواد د ډیری وزیرانو د ولسمشرۍ ماڼۍ کارکوونکو څارنوالانو د مرکزي بانک مشر جمهوري ګارډ د فساد پر وړاندې د مبارزې ادارې ولایتي مشرانو ښاروالانو او نورو کلیدي پوستونو لپاره د ګمارنو په اړه باید د نظر بایف تایید اخیستی وای. دې مسایلو ته په کتو شنونکي په دې باور دي چې ستونزمنه ده ووایي نور سلطان نظربایف نور د دې هیواد مشر نه دی. ولسمشر توکایف په پرله پسې ډول په خپلو ویناوو کې په قزاقستان کې د دوه ګوني مشرتابه خبرې کړې دي او نظربایف یې د دې هیواد لومړنی ولسمشر او د خلکو د مشر په توګه د درناوي وړ شخصیت ګڼلی دی. تحلیلګران دا هم وایي چې ستونزمنه ده دا توپیر وسي چې کوم کس دلته واقعا مسؤول دی. د ولسمشر توکایف د لوړې مراسمو له لومړۍ ورځې د خلکو اعتراضونه پیل شول. هغوی تر دې وړاندې هم اعتراضونه کړي وو او د دوی پر ضد یې شعارونه ورکول. په دې ترڅ کې د ځوانانو غورځنګ جوړ شو او سوله ییز لاریونونه یې تنظیم کړل. دوی د توکایف تر لوړې د مخه په لاریونونو کې په قانون کې د داسې بدلون خبره مطرح کړې وه چې باید د قزاقستان د حکومت نظام له ولسمشرۍ څخه پارلماني ته بدل شي. نورې ډلې هم راپورته سوې او بشري حقونو او ازادیو د خوندیتوب لپاره یې په بېلابېلو ډولونو اعتراضونو ته دوام ورکړ. د دې اعتراضونو په لړ کې سلګونه کسان ونیول شول. داسې ښکارېدل چې توکایف د اعتراض کوونکو دغو غوښتنو ته پام ونه کړ او حتی په ځینو مرکو کې یې ویلي وو چې د خلکو د اعتراضونو اصلي دلیل لوږه ده. د نورو قومي شخړو او اقتصادي زیانونو تر څنګ د روان 2020 میلادي کال له مارچ راهیسې په دې هېواد کې د کورونا ویروس خورېدل هغه څه دي چې خلک یې د حکومت پر کړنو بې باوره کړي دي. په قزاقستان کې د کورونا ویروس له خورېدو سره پخوانی واکمن نور سلطان نظربایف چې په جولای کې 80 کلن کیږي اړ سو چې ځان په یوه خوندي ځای کې قرنطین کړي. همدا له عامه چارو څخه د نظربایف لري کېدل د دې سبب سو چې ولسمشر توکایف د مسؤل په توګه پاتې سي او له دې څخه په ګټه اخیستنې د امکان تر حده د خلکو ترمنځ راښکاره سو. د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي کمپاین مشري پیل کړه. له سیمه ییزو او ولایتي چارواکو سره یې لیدنې وکړې او له نورو مشرانو سره یې د ولسمشر په توګه ویډیویي غونډې ترسره کړې. جوانا لیلی د قزاقستان په چارو کې یوه مخکښه فعاله ده او د تیاره سیوري په نوم کتاب لیکواله هم ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویلي چې توکایف په سخت موقف کې دی. هغه په دې ژمنې وخت ورسېد چې د نظربایف تګلارې ته به دوام ورکوي او همدا د دې لامل سو چې هغه د ولسمشر په توګه انتخاب سو. خو دا زیاتوي د اصلاحاتو لپاره د ټولنې فشارونه ډیر سوي او فکر کوي چې د توکایف د اصلاح غوښتنې دریځ پیاوړی سوی او دوی په اصلاحاتو کې خپله ګټه ویني. نو په پای کې د لیکواله په دې باور دی چې توکایف سخت کال تیر کړ او داسې ښکاري چې لا نورې سختې ننګونې به هم په مخ کې ولري.
او سم یو جالب راپور راخلو. نوی کلنه جاپانی تر نیمو شپو د انټرنیټ له لارې لوبي کوي. د هاماکو موري نوم د ریکارډونو د ماتولو په کتاب کې لیکل شوی د نور له احمد شیبر څخه.
میرمن موري هر ورځ لږ تر لږه درې ساعته د الکترونیکي لوبو له لارې د وحشي خیالي مخلوقاتو په جګړې بوخت وي. ماکو موري فرانس پرس اژانس ته وویل له دې لوبو خوند اخلم او چې کله یو خیالي دښمن ځپمه داخلي خپګان او سترس مې لرې کېږي. دا لوبه چې نن سبا یې کوم سخته ده. په تېره بیا هغه چاته چې عمر یې خوړلی وي کله ناکله د شپې په مخه تر دوو بجو لوبه کوم. سپین سارې موري ویشته شاته چوټې کوي. عینکې پر سترګو ایښوي چې کله په یوټیوب کې خپل چینل ته ورځي په خندا جاپانی سلام کوي سر ټیټوي. خو کله چې لوبه پیلوي دغه نرم حالت یې بیخي ورک شي جدي شي. د عینکو تر شا یې سترګې راووزي سره شي سپینه شي. موري د جاپان په ختیځ کې په شیبا کې ژوند کوي. دا د یوټیوب د لوبغاړو په ډله کې تر ټولو مشهوره ده. د ګینس په کتاب کې نوم لیکل شوی دی. موري یو لمسی لري کیسوکا نګاو. دی درې څلوېښت کلن دی. د فرانس پرس اژانس ته وویل چې انا یې هره ورځ لوبې کوي او له دې عمله دا له نورو عادي خلکو سره توپیر لري ځکه چې نور د دې په څېر لوبو ته نه هیجاني کېږي. له څلوېښت کلونو راهیسې موري تر دوه سوه ډوله ډېرې لوبې تجربه کړې دي. پخوا به دې په یوازې په خپل کور کې لوبې کولې. له 2014 کال را په دې خوا یې د یوټیوب چینل فعال کړی دی او له نورو لوبغاړو سره یې ارتباط نیولی دی. د دې لمسی د میاشتې درې څلور ځله د لوبو پر مهال د دې فلم خپروي چې په یوټیوب کې په سلګونو زره سبسکرایب لري او په ملیونونو کسانې ګوري.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ.
لورن باچا سره ځانګړی پروګرام د سبا ورځې په خبرونو کې اوریدلی سي. څلور نیم بجې سوې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له فرشتې جلال عزیز څخه اوري.
په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پای لپاره له زندانونو د وسلوالو طالبانو د بندیانو د خوشي کېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له مخې باید په افغانستان کې د حکومت او طالبانو خبرې د مارچ په 14 پیل سوي وای، خو طالبانو د خپلو 5000 بندیانو د خوشي کېدو شرط وړاندې کړ. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو بندیان د جمهور رئیس په فرمان د فرمانونو پر اساس خوشي کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر ور احضار کړی و. د ایران د دولتي خبری اژانس ارنا په وینا عبدالغفور لیوال د دې لپاره ور احضار شوی و چې د ایرانی لوري په وینا په افغانستان کې یو شمېر داسې ډلو چې له ایران سره ضد لري په وروستیو کې د ایران پر سفارت او قنسلګریو حملې کړي دي. په امریکا کې د پولیسو د تشدد او د توکمیز توپیر پر ضد له روانو مظاهرو سره د پیوستون د څرګندولو په خاطر خلک په پاریس او لندن کې نن مظاهرې کوي. له دې کبله پولیسو په پاریس کې رستورانتونه، دوکانونه او موزیمونه چې په وروستیو کې فعال سوي وو تړلي دي. او د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان خبرداری ورکړی چې د کورونا ویروس په هیواد کې په بد ډول د خپرېدو په حال کې دی. پاشینیان تر دې یوه ورځ مخکې اعلان کړی و چې په خپل هیواد چې بیړنۍ حالت به د راتلونکې میاشتې د جولای تر نیمایي پورې پر ځای وي. هغه نن وویل چې له دې چې خلک لا هم د روغتیا پالانو له لورې اعلان شوي شرایط نه مراتوي خواشینی دی.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. بیا هم ځینی راپورونه راخلو. د افغانستان یوه میرمن د امریکا کانګرس ته کاندیدا سویدا زینب موسینی وایي چې هدف یې د افغان ښځو د زړورتیا څرګندول دي. نور حال د خاطر پردیس په راپور کې.
په افغانستان کې له خپل منځي جګړو امریکا ته تللې افغانه کډواله زینب محسنی. اغلی محسنی هغه مهال چې په افغانستان کې خپل منځي جګړو زور واخیست پاکستان ته مهاجره شو او له هغه هیواد بیا په 2003 کال کې امریکا ته ولاړه. نوموړي هلته له لوړو زده کړو وروسته اوس غواړي چې د ډیموکرات ګوند له ادرسه د امریکا کانګرس یعنی د استازو مجلس ته ځان نومانده کړي. اغلی محسنی د خپل نوماندۍ په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
امریکا تعصب علیه ماجرا او علیه اقلیت
په امریکا کې غریب او هغه طبقه خلک چې خپل حقوق ورته نه رسیږي ډیره هغه کسان دي چې مهاجر او کارګران دي. نو ما هم په همدې دلیل کانګرس ته ځان نوماند کړ چې د دې خلکو یو سرګند غږ ووسم ځکه دوی په اقلیت کې راځي.
یو جامعه باشه کې به حق کلګي برسه او از او خاطر ما میخواستم که کندید کانگرس شوم.
آقای محسنی په افغانستان که ده کندی ولایت ده نموری په امریکا که ده کمیونیکیشن په برخی که ده لوڑ و زدک رو ترسنگ وست محل ده امریکا په ویرجینیا خار که ده خز و ده حقون ده مدافع طولنی غری هم ده. یو دشکلن زینب محسنی چه لخپل کورانی سر دری ورون و یو خور لری ده امریکا په ویرجینیا خار که جوان کوی. لنموری می ده افغان میرمنو پاره هم پختنه وکړه. ده حقیلی دلوری ده افغان میرمنو پاره ده سده.
زنای افغان بر ما بسیار کسایی هستند که ما ازشان انسپایرد.
افغان میرمنی زموږ لپاره الهام بخونکې دي. که څه هم په افغانستان کې زیات ستونزې دي خو بیا هم افغان میرمنې له دې ستونزو سره مبارزه کوي او دا موږ ته امید راکوي، الهام راکوي چې ښځې کولی شي ژوند په سختو حالاتو کې مبارزه وکړي.
رهنما او رهبر جای هستند بسیار بر ما یک جای افتخار است.
د افغان میرمنه د 125 رضاکار ځوانانو اونجونو په مرسته خپل بریا ته هیله مند ده. وای چې هغه افغان میرمنه او ځوانان چې د امریکا په ګوټ ګوټ کې لستون سره لاس او گریوان دي له بریا وروسته به ورته رسیدنه وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اسماعیل دانش له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د نړۍ د ستري هستي یعنی د مور ورځ دی ټولو مایندو ته مبارک وي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي ک افغان حکومت د طالب زندانیانو آزادول ودروي د سولې خبرې به کومه نتیجه ورنه کړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي پر مسجدونو او علما باندې حمله یو ستر جنایت دی او هغه تر رسیدلې چې دا حمله کوي نه بخښون کوي جنایت ترسره کوي. ملا نقیب الله مغفور د نادلي له لوی باغ څخه لیکلي افغان حکومت باید ژر تر ژره بندیان ټول خوشی کړي ځکه چې اوس هم طالبان او اهم افغان حکومت حساس پړاو ته داخل شوي دي او دا پروسه باید بریا ته ورسیږي. خان محمد اسلام یار له هلمند لیکلي دي په خپل سیمه کې د هلمند په نادالي ولسوالۍ کې زیات کسان په کورونا وایرس سخته دي او د دې وایرس له کبله د پوینا چې ځینې کسان مړه شوي هم دي. نوموړي په دې برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې ده. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خپرونه کې اوریدلې سي حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو ترغه مخکې اوري چې په بلخ کې د روغتیا ریاست په کووید 19 ناروغي دغه کسانو د تداوي لپاره د هغو کسانو د وینې له پلازما کار اخلي چې تر دې پخوا په کورونا وایرس اخته و خو اوس جوړ شوي دي. نور حال د مجیب رحمان حبیب زی راپور کې
په بلخ کې د امر روغتیا ریاست د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د دغه ویروس څخه د روغو شویو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخلي. د بلخ د امر روغتیا د ریاست چارواکي وایي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره دغه بنسټ په کورونا ویروس تخته شویو ناروغانو د درملنې په مخه له دغه ناروغۍ څخه د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما کار اخیستی دی. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل ازادي راډیو ته وویل چې له کووېډ 19 ناروغۍ څخه د رغیدلو کسانو د وینې له پلازما څخه یوازې د هغه ناروغانو د درملنې په برخه کې کار اخیستل کیږي چې په بیړني حالت او یا هم د بوالسینا روغتون د آی سی یو په څنګه کې بستر وي. ښاغلی جلیل وویل چې تر دمه پر شپږو ناروغانو چې په کووېډ 19 اخته وو او په ناوړه صحي وضعیت کې ول د درملنې دغه شیوه عملي شوې ده. د وویل اته ورځې د مخمو د دغه تګلارې تطبیق پر یوه ناروغ پیل کړ چې هغه روغ شو. له هغه وروسته مو په 50 کسانو نور هم دا شیوه عملي کړې ده. د دوی صحي وضعیت اوس ډیر ښه شوی. نظام الدین جلیل وایي د درملنې د دغه تګلارې په وسیله د هغه کسانو له وینې پلازما اخیستل کیږي چې تر دې پخوا په کورونا اخته وو خو اوس رغېدلې دي. دی وایي د دغو کسانو وجود اوس د کورونا ویروس په وړاندې انتیبادي تولید کولی شي او د هغوی د وینې له پلازما څخه د نورو ناروغانو په وجود د انتیبادي د تولید په خاطر کار اخیستل کیږي. پلازما په وینه کې یوه ګډه مایع ده چې د انسان د وجود د ټولې وینې څخه باندې 50% برخه جوړوي. دغه مایع په خپل جوړښت کې شهم، مالګه او پروتین هم لري. د بلخ د امر روغتیا ادارې مسؤلان وایي چې دغه ولایت کې د کورونا ویروس خپرېدا چټکه شوې او تر دمه 1,400 تنه په کووېډ 19 اخته شوي دي. د امر روغتیا ادارې مشر نظام الدین جلیل وایي چې تر دمه په بلخ کې 250 تنه له کورونا ناروغۍ بیرته ښه شوي او څه کم 50 تنه نور بیا له همدې امله مړه شوي دي. د چارواکو په خبره چې د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستنه په بستر دننه او د عاجلو ناروغانو د درملنې په برخه کې موثره تګلاره ده. په نورو هیوادونو لکه چین، د امریکا متحده ایالاتو او ایټالیا کې هم د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې د رغیدلو ناروغانو د وینې له پلازما څخه ګټه اخیستل کیږي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
نزلم یو یو الله خبر ده.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروگرام یک شنبه پاو باندې 10 بجې مه هېروئ.
علم فتصال سلا خبرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه.
په دې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد دینی عالم دی او له ښاغلي زاهد صاحب سره به په دې باندې بحث وکړو چې په دې وروستیو کې په دینی علماو او په جماعتونو باندې حمله ډیرې سوي دي چې ښه بیلګه کولای شو د شیرشاه سوری په جماعت باندې حمله چې خطیب هم پکې ووزل سو او تر هغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله چې هم خطیب هلته ووزل سو دغه حمله څومره د اندېښنې وړ دي ستاسو نظره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګران او قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علما او مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلې دی. موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علما او ترورول او د علما او شهید کول دا یوازې دا نه چې په آینده کې مونږ او تاسو د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولای، دغه تشه نشو ډکولای، او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خپرول په همدې وجه باندې دغه علما او ډیر زیات اوریدونکو د لودل د دوی له لاسه ورکول دا داسې یو دیو داسې شي له لاسه ورکول دي چې بیا مونږ او تاسو دا نشو جبیره کولای تر قیامت تر ورځې پورې.
جناب زاهد صاحب، حالا سوال ای است که ای چه قدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشاه سوری؟ شما اشاره داشتین چه گونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های امنیتی وظیفش معلوم است، ارگان های استخباراتی وظیفش معلوم است، پلیس وظیفش معلوم است، ارگان های کشفی وظیفش معلوم است، در مجموع دولت وظیفش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاه و السلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمان ها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی ما شما را متوجه می سازد. چی میگد که شخص مسلمان از یک خار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرن، باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیرۍ وژل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړي؟ جناب زاهد صاحب،
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، پدې شي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي او ستاسو لاس نیسي او تاسو د سعادت او د نیکبختی لار کوي. نو د دینه بزیات نور اهمیت د څه شي وي؟
پس جناب زاهد صاحب، آن چه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینید، موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی می نجا گذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارن، 24 ساعت مردم می گرده و همچنان مسجد شیرشاه سوری. همون تصویرهایی را که ما فعلا می بینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه. این کار چیزی نیست که ما ایتا فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد به این ما خلاص نمیشیم. ببینیم در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت میآید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه، مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط هم میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاهد صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتی ارګانونو د علما او د جماعتونو د امنیت په ټینګښت کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل پسلو کی امدا اوس درته مطمئنن وایم وروره، زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي. امنیت ملی غوښتي دي ریاست ته د کابل فرمونه یې ډک کړي دي، معلومات یې ترنه اخیستي دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې ځي تهدید لاندې وي، هغوی حوزې ته حوزې سره تماس نیسي او د حوزې نه یو تماس دی عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی، د ټول ملي سرمایه دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحو وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کند که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این نمیفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه ما جیب خود بندازم و این کدام چیزی نیست که من را، یا مثلا از خود میگم کل ملتی را میفهمه. شما برین دشار پلیس بجای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل ازی کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو، بغل ازو کراچی استاد شو، های همی وظیفه پلیس است. چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگانهای امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعه ای که شد باید به دیگرها خو متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغه سی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علما و باندې دغه حمله دوام کوي، دا به ستاسو نظر سومره مشکل لا زیاتوي او سومره اندیښنی او تر کومه حد به ستونزې زیات کړي؟
یوې مهمې نقطې ته زه اشاره وکم، غواړم خصوصا خدای دې وکړي چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. که د علما و دغه سی سلسله وژنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن پیدا کیږي، دا یاد لره. او په دې باندې د حکومت باید پوه شي، او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګه ما د یو رسنیو نه واورېد، یو مشاور د وزارت داخله وایي مونږ علما راغواړو، علما راوغواړئ، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نور ته د اجازه ده سلا ګرځولو شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لارې کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه کاغه ډاکټر دی، کاغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایه دي. متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب ډېره مننه. کور ودان صاحب، کور ودان.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي.
د فرات می فکر نه د کړنې تانه می دوه مغکړی دي چې زبا تب ته کامیاب شمه.
انتخابونه جګونه سوال نه مکمل سيو
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي کوم مسایل ته باید پام وکړي.
چې کله انسان چې شای شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمر فکو د طالبان ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زرو یا مدومی وړاندې کوم.
دا دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانه مې دوه مغه کړي دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کړه چې ته داسې ښه درس ورکولی دومره معلومات ورکولی موږ کورسو کې څه شی کول دلته خو موږ مجبوره یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به د رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خو نو ما کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان کیشه شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چیرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کرتب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله ووم سیمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې وو هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله. ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړې انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً معالجوي طب دی خلک یوازې معالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي فارمسي دا ټول د طب بخشونه دي په دې کې کوشش نه کوي ځکه چې هغه معالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري لکه انجینری سیول انجینری مهندسی حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه په پټو سترګو موږ په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور پنې رسېږي مالجوي ته ته لاړ شو وینه نشي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تیروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضح دغه کود رښتې او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري او فواید ورته وویل شي. یو خاص ګروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغې سیمینار په تو بګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول شي همدغه، نو شاګردان د دې لاره پیدا کولی شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځي سره. دغسې یو ګروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل شي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي او د خپلې خوښې پوهنځي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایلو ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیرې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کوي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بے نتیجې کیږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً خو نور پنځه ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نور رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پنځه انتخاب کړي؟ کېدای شي دی په کې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې پنځه انتخاب ورکو، دا پنځه انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په پنځه کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. د فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د پنځه انتخاب هم دغه دپاره دي چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په سلا لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پنځه لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځی انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایو لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه دی انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه ته بل پات نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې په خپله خوښه باندې پنځه ووایي هلته بریالی دی، او که دا پنځه ورباندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ورباندې، که فارغ هم شي جبري دی، بل اخر ټولنې ته مؤثره واقع کیږي، نو هغه څه خدمت چې باید وکړي نه شي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کمپنۍ سره ده. دویم د ښوونځي له خوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځای په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي، او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بلې خوا نه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف یې او غي کریکولمونه چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي، او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولرته، څو داوطلب مخ له دې چې انتخاب وکړي اول لاشه د لوړو زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ ته هلته وګوري، پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم موردو کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه، د تحصیلاتو نه، چې د لپاره واقعاً کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واورېده. په دې سره د تاندې څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.